السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 1404 هجری مریز کال د سنبولې د میاشتې 28 د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 ده. د خبری مجلې ته مو زه نوریاس نوري هر کله کوم. پیل د دې سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامادي دفتر مشر روزا اوتنبایوا وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هېواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایټ یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایوا دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 4 کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د 3 میلیون پاونډ چې څه باندې 4 میلیون ډالر کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپنا او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د 1 زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نورې انټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تیریبیا کونړ کې د زیانمنو شو وضعیت ډیر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د 109 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو 4 ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. د وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوې دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوی چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نمونه کار اخیسته ده. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگی جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولی وو. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سخت دریځ حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی وو، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. د اسرائیل یو چارواکی چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شو وویل چې شاوخوا 10 جنگی جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا 10 مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د یو څلوېښت منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جمپ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه ترسره شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو انټکی کام. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتن بای وای افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده.
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم بیا وای افغانستان په اوس وخت کې له درې ګونی کړکېچ سره مخامخ ده.
درې ورځې کېږي چې مسئم شوي کور کې تروسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څوم کار ته تاخلم چې واکسین ورته وکړم خو تروسه هم نه دي کړي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د بازار د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي.
د سید کرم بازار او نور ته د اوبو سیستم ستا او نور ته سړک جوړ شوی دا د پخوانی داود خان د وخت پخوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د بې وزلۍ افراطیت او د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله چې د ښځو په وړاندې پیل کړي افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیات انزوا له ګواښ سره مخامخ دی. د انتونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور چې پرون په افغانستان کې د هغه د ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر د مشر روزا اوتنبایوا لخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ وبلل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د سختو او محدودونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او نړیوالې ټولنې سره یې د دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی. راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پایه پورې موده رانغاړي، د سپتمبر په 18مه نیټه په افغانستان کې د انتونیو ګوتریش د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې ډېری افغانان په سختي ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقوقو سرغړونې لا هم روانې دي. هغې وویل
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي. خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې ښځې او نجونې د مخکینی حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یوناما د دغه راپور د دورې په موده کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د پخوانیو غړو لږ تر لږه د وژنې 15، د غیر قانوني نیولو 1 او د شکنجې او ناوړه چلند 3 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو طالبانو د جولای میاشت کې لږ تر لږه 15 ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولې دي او همدارنګه طالبان د اجباري ودونو په قضیو کې ښکېل وو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي، نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي.
د افغانستان خلک
او نړیواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې د باور وړ، ځواب ویونکی او مشهور وي، داسې حکومت چې د قانون، د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ازادي ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کیدی شي، داسې پروسه چې د ګډون اصل بیرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
And protects the rights of all Afghans.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور ښیي چې د میله لومړۍ نیټې څخه د جولای تر یو دېرشمې پورې 2,650 امنیتي پېښې ثبت شوې چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسله والو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي. د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په 2024 مالي کال کې 2.5% وه او په بېوزلۍ، بېکارۍ، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو په راستنېدو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودیجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړی دی. راپور دا هم وایي چې افغانستان لا هم په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکې هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشه یي موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو حکومت چلن یې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی دی. طالبانو حکومت روسا د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوای ورته راپورونه رد کړي او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغ بللی دي. د یادونه ده چې په امنیت شورا کې د ډېری هیوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم خبرداری ورکړی چې افغانستان دا مهال درې ګونی کړکېچ سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداری ورکوي چې افغانستان دا مهال د یوې درېګونې کړکۍ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 له جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خپره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلې پارک ویلي چې دغه کړکېچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کېږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډېری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې وانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه اعلان کړی چې واسي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان یا خو د دننه بې ځای شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرائیل د پوځ د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده، له دې ښاره د خلکو د وتلو بهیر هم دوام لري. په عین حال کې اروپایي ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز اروپایي کمیسیون پرون چهارشنبه وکړ، خو داسې پریښي چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 5.8 میلیارد یورو پر ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمیر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میش ځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکیل هستوګنو. د سختدریز حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بن ګویر او د مالیې وزیر بزلیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کیږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلونو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوي بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزندول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار پر اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه د ده په وینا له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي او تمنه کوي چې هغه به ومنل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانیستلو اعلان کړی. پوځ ویلي دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه تر جمعې د جمعې تر ورځې تر غرمې پورې پرانسته وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیل د پوځ د عملیاتو په درېیمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو د کورونو وسایل راټول کړي وو، هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووځي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370,000 تنو د سیشم وتانو به د سیشن بیت ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي المواس سیمې پر لور کړه شوي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه انکار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. له بلخ ولایت وروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د هم ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تېرې اونۍ په یوه غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو پرېکړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له تیر ورځې رئیس له بلخ وروسته په کندهار، هرات، روزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځې رئیس دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پور شي ازادي راډیو ته وویل له تیر ورځې رئیس د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه یې تر ډېره له انټرنیټ سره تړلي دي او د ګرځنده ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټي کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دی نو زموږ کارونه ټکنی سوی شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستونزو سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي. لکه څنګه چې تویشتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې ستر لاملونه رامنځته کوي ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکې دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت یو اوسیدونکی زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
وای فای موقت شوه
له تیر ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی ان تر دې چې د واتس اپ مسیج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبان د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا حبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو یو طالب به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا حبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوی او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره کمیټه دا دند لري ترڅو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لاره وه له ډي سي نه او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډېر شوی صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغه لته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلي که څه هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 گاونډي هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي خو زیاتره خامې او پخې ودانۍ غیر پلاني دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمې چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. نورحال د نجیب الله خیل په راپورټ کې
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکي وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د ښاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه بیخي لږ دي. دوی زیاتوي تر څو چې دا ښار معیاري نه شي، اوبه او برېښنا ونه لري، نه پکې سوداګریزې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل:
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیسټم سته او نو ورته سړک جوړ شوی چې دا د پخوانی داود خان د وخت پخوانی بازار مه هېڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. که حکومت خپل اقدام جدي کړي او انشاءالله سړک به هم جوړېږي او مټر پلم عمل کړي. څوک دا دوکان جړنګ شي کنه چندان دوکان نه خو نه دي، اول وګوره دا خټ دوکان نه دي، اول څوک نه ورته راځي. سړک هم جوړ شي، د اوبو سیسټم هم ورته برابر شي، څوک بلته پانګونې ته زړه ښه کړي، سرمایهګذاري به کوي، شتمن شتمن خلک به راځي، مارکیټونه به جوړېږي، لوړ پوړیزې ودانۍ به جوړېږي تر څو ښه سیسټم ورته برابر شي.
سیماوال زیاتوي معیاري ښارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړېږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي، بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې یوه دایمي او پراخېدونکې سرچینه وي. یو بل ځایي اوسیدونکي زیارت خان وویل:
حکومت هم هم فایده ده، عوام هم فایده ده، ټول مخلوقات ته فایده ده. د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انځور کوو چې موږ مشرق پلان ته ډېر خوشحاله یو، بازارونه او خلک مو بېکاره دي او هغه ټول په کار باندې اخته کېږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل: که چیرې د افغانستان د نورو مهمو ښارونو په شان دلته ښاري پلان پلی شي، نو خلکو ته به پکې اسانتیاوې ډېرې شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی جمعه ګل شیرزاد وایي:
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرور ده، ځکه چې ښار ډېر غیر منظم ده، او بل که چېرته ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت به سره لوړ کړي او همداشان به سرمایهګذاران به سرمایهګذاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویبیدل اړین کار بودی، وایي دا مسله په چټکۍ اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم وویل:
کار تقریبا نسبی سوی ده، خلک برای غواړو د ټول بازار مالکین دي، دکانو دي، مارکیټو دي، یو سره به دا خبره کوو، پلان ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغه حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی، تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته
یاد دیوی. د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو، لوی سړکونو، پیاده روانو، مناسب سوداګریزو سیمو، د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، ازدحام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي، دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریږ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. روزا اتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یونما در کابل میگوید در حالی که افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 شاهد کاهش نسبی درگیری های مسلحانه بوده، اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور به طور چشمگیر وخیم شده. سایت خبری یون نیوز روز گذشته خبر داده که این اظهارات را خانم اتونبایوا در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. او تاکید کرده که پالیسی های طالبان در مورد زنان و دختران کاملا روشن است و به دلیل همین محدودیت های سختگیرانه یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که می تواند پیامدهای دراز مدت و پرهزینه برای آینده کشور داشته باشد. یون نیوز به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 4 سال گذشته سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارات وارد می‌کند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش 30 میلیون پوند معادل بیش از 4 میلیون دلار کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد. لنزی این را روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت. او گفت که این کمک ها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بسته های صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود. سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار 139 میلیون دلار کمک بین المللی برای آنها شده. وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته 4 گروه شبه نظامی وابسته به ایران در عراق را به عنوان سازمان های تروریستی معرفی کرد. این وزارت با نشر بیانیه گفت گروه های حرکت النجاب، کتایب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتایب امام علی در فهرست سازمان های تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند. در بیانیه به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است که گروه های شبه نظامی وابسته به ایران و سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کردند و معمولا از نام های پوششی یا گروه های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده می کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنان یادآور شده که تروریستی دانستن 4 گروه شبه نظامی در عراق از یادداشت شماره 2 امنیت ملی دونالد ترامپ حمایت می‌کند. یادداشت که وضع فشار حداکثری بالای ایران را برای قطع درآمدهای رژیم و گروه‌های تروریستی وابسته و همپیمانان الزامی می‌داند. ایران هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا گفته که جت‌های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته بر رهبران حماس در قطر راکت‌های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. حمله 9 سپتامبر اسرائیل در دوحه پایتخت قطر منجر به کشته شدن 6 تن از جمله 5 عضو گروه حماس شد. این حمله در حال صورت گرفت که سنان حماس برای مذاکره در مورد آتش بس در نوار غزه در دوحه حضور داشتند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود، اما مقام های قطر میگویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد. یک مقام اسرائیلی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری گفته که 10 جت جنگی اسرائیل در این عمله سهم گرفتند و حدود 10 راکت بالستیک را به هدف پرتاب کردند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در مورد چگونگی انجام این عمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد جزئیات نداده. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوری آسیایی، تیم های افغانستان و سریلانکا امروز در مقابل هم قرار می گیرند. این بازی برای افغانستان سرنوشت ساز است، زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می تواند به دور نیمه نهایی این جام را یابد. پیش از این تیم افغانستان در دومین بازیش در این مسابقات در برابر بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بازی روز گذشته اینجا میان پاکستان و امارات متحده عرب برگزار شد که پاکستان با تفاوت 41 رن برنده بازی شناخته شد. بازی نهایی یا فاینل اینجا در 28 سپتامبر برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را همچنان نگران کننده خواند. روزا اتنبایوا رئیس دفتر یونما در کابل در نشست گفت:
افزایش محدودیت ها علیه مردم، زنان، دختران و اقلیت ها و ویژه توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر باعث نارضایتی عمومی فزاینده از مقامات حاکم شده است.
ساکنان برخی ولایت های افغانستان از قطع اینترنت فایبر نوری خبر دادند.
وایفای ما قطع شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است.
یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفت که تصمیم برای قطع اینترنت فایبر نوری در نشست رهبری طالبان گرفته شده. اهمیت اینترنت در زندگی روزمره به ویژه در اطلاع رسانی چیست؟ از یک آگاه پرسیده ایم.
حق دسترسی به اطلاعات و در کل اطلاع رسانی آسیب جدی خواهد دید. روابط خانواده ها با دوستا و اقاربشان در بیرون از افغانستان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. حق دسترسی به منابع تحقیقاتی و منابع آموزشی و کمرنگ خواهد شد.
واکسین کودکان در افغانستان چقدر مهم است؟ در جریان برنامه به شما میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه، و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 27 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 18 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که خطرات مرتبط با فقر و افرادگرایی و سیاست های سرکوبگرانه طالبان در رابطه با زنان و دختران افغانستان را به انزوای بیشتر از جامعه بین المللی تهدید میکنه. در گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش که روز گذشته از سوی نماینده ویژه او برای افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در این کشور را همچنان نگران کننده خوانده. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست تاکید کرد که مردم افغانستان خواهان حق تعیین سرنوشت، نمایندگی و کرامت انسانی هستند و شایسته حکومت هستند که با رأی مردم برگزیده شود. جزئیات در این گزارش.
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش 3 ماهه خود گفته که اجرای سختگیرانه سیاست ها و رویه های محدود کننده توسط طالبان نه تنها بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و شخصی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است، بلکه همکاری و ادغام کشور با جامعه بین المللی را نیز محدود کرده است. این گزارش مربوط به دوره زمانی ماه می تا پایان جولای است و روز چهارشنبه 7 سپتامبر توسط روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به شورای امنیت ارائه شد. در این گزارش آمده که بسیاری از شهروندان افغان به سختی قادر به زنده ماندن هستند و نقض حقوق بشر همچنان در افغانستان ادامه دارد. اتنبای و در بخش از سخنان خود افزود:
افزایش محدودیت ها علیه مردان، زنان، دختران و اقلیت ها به ویژه توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر باعث نارضایتی عمومی فزاینده از مقامات حاکم شده است. مردم میگویند رهبران طالبان باید بر مسائل مهمتر مانند شغل، اقتصاد، آموزش و خدمات عمومی تمرکز کنند.
در این گزارش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد آمده که زنان و دختران مقامات سابق دولتی دفاعی و امنیتی ملی افغانستان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران با خطر فزاینده نقض حقوق بشر مواجه بودند. در طول دوره گزارش یونما حداقل 5 مورد قتل، 1 مورد بازداشت خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش در ماه جولای طالبان حداقل 60 زن و دختر را در کابل به دلیل نقض قوانین حجاب بازداشت کردند و مقامات طالبان در ازدواج‌های اجباری دخالت داشتند. در این حال نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست تاکید کرد که مردم افغانستان چیز کمتر از حق تعیین سرنوشت، نمایندگی و کرامت انسانی نمی‌خواهند و آنان شایسته حکومت هستند که توسط مردم انتخاب شده باشد، نه اینکه به گفته او با زور تحمیل شده باشد.
Afghanistan and international community need a government.
او میگوید مردم افغانستان و جامعه جهانی به حکومت نیاز دارند که قابل اعتماد، پاسخگو و مشروع باشد. حکومتی که بر بنیاد حاکمیت قانون، عدالت، اراده مردم استوار بوده و به تعهدات بین المللی احترام بگذارد. این هدف تنها از راه یک روند واقعی سیاسی به دست آمده میتواند. روندی که شمولیت را بازگرداند و حقوق همه افغانها را حفاظت کند. حکومت طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش ابراز نظر نکرده، اما در گذشته گزارش های مشابه را رد کرده و تبلیغات بر ضد نظامشان خوانده است. گفتنی است که در نشست شورای امنیت بسیاری از نمایندگان کشورها نگرانی خود را از وضعیت افغانستان ابراز و بر ضرورت ادامه حمایت بین المللی تأکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از ولایت بلخ، حکومت طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری را ظاهراً در ولایت‌های کندار، المند، هرات، نیمروز، بغلان، کندوز و تخار هم قطع کرده است. شمار از ساکنان این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که از دیروز به ایسو اینترنت کیبلی کار نمی‌کنه و بسیاری از مردم با مشکلات فراوان مواجه شدند. حکومت طالبان تا هنوز به صورت رسمی در این مورد چیز نگفته، اما برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی تایید کردند که در جلسه‌ای که هفته پیش میان ملای بطلا خونزاده رهبر آنها و والیان مختلف برگزار شد، تصمیم به قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در افغانستان گرفته شده. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
حکومت طالبان پس از بلخ خدمات اینترنتی فایبر نوری را در کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، بغلان، تخار و کندوز نیز مسدود کرده است. شماره از ساکنان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که از 24 ساعت به این طرف این اینترنت کیبلی کار نمی کند و بسیاری از مردم با مشکلات مواجه شدند. یک باشنده کندهار که در یک شرکت خصوصی کار می کند و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیشتر کارهایشان وابسته به وای فای یا خدمات کیبلی اینترنت است و با اینترنت سیم کارت موبایل نمی توانند فعالیت هایشان را پیش ببرند.
نوری فایبر
اینترنت فایبر نوری قطع شده و ما را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. ما شرکت داریم و در حال حاضر کارهایمان کاملا متوقف شده است. این اقدام در ولایت‌های مختلف نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است. در قرن 21 جهان توسط اینترنت با هم پیوند خورده و کمبود اینترنت مشکلات را افزایش می‌دهد.
او همچنان مدعی شد که در ولایت هلمند نیز همین مشکل پیش آمده است. همچنین شما در ساکنان ولایت هرات نیز شکایت مشابهی دارند. زاهدالله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
وای فای موقت شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است، حتی مسیج واتساپ هم ارائه نمیشه و وای فای ما از دیروز قطع شده. ما بسیار قطع مشکل رو بروستیم.
این در حالی است که خدمات اینترنت فایبر نوری در بلخ ولایت شمالی افغانستان نیز از هفته گذشته قطع شده است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما یک منبع آگاه طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملاح بت‌الله آخوندزاده با والیان در کندهار اتخاذ شده و در ولایت‌های دیگر از جمله کابل نیز عملی خواهد شد. این منبع به رادیو آزادی گفته که در کابل کمیته موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و به گفته او این کمیته ماموریت دارد بررسی کند که آیا می توان با استفاده از فیلتر در اینترنت فایبر نوری از نشر آنچه رهبر طالبان نمی خواهد جلوگیری شود یا خیر. این منبع به رادیو آزادی افزود که رهبر طالبان این تصمیم را به هدف جلوگیری از منکرات گرفته است. پیش از این حاجی زید، سخنگوی والی بلخ، نیز به رادیو آزادی همین موضوع را تایید کرده بود که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات صورت گرفته، اما در این باره جزئیات را نکرد. در همین حال مسئول یک شرکت سیاحتی در اروزگان که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود، چهارشنبه 17 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت نیز قطع شده است. او افزود این اقدام کارهایشان را به شدت متاثر کرده است.
اینترنت فایبر در مقایسه با سایر اینترنت ها هم ارزانتر و هم آسانتر است، اما از چند روز گذشته که این اینترنت قطع شده، بر اینترنت بی سیم نیز فشار زیادی وارد شده و کارهای ما با آن پیش نمی رود. در حال حاضر ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
شماری از باشندگان بغلان و کندوز نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که دسترسی به اینترنت فایبر نوری در این ولایت ها قطع شده است. در ننگرهار ما قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که هرچند در ننگرهار این اینترنت هنوز فعال است، اما احتمال دارد در چند روز آینده این دستور شفاهی رهبری آنان در سراسر افغانستان عملی شود. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است. حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف بر پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون محدودیت گذاشته و به گفته خبرنگاران دسترسی به اطلاعات را نیز دشوار کرده است. در رسانه‌ها ممنوعیت پخش موسیقی، استفاده الزامی ماسک برای خبرنگاران زن هنگام پخش برنامه، قطع نشر برنامه‌های تفریحی مختلف و برخی محدودیت‌های دیگر از جمله اقدامات هستند که نگرانی‌های نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی را برانگیختند. اینترنت فایبر نوری نو اینترنت است که افغانستان را به 5 کشور همسایه متصل می‌کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می شود. این اینترنت نسبت به اینترنت سیم کارت یا بی سیم سریع تر است و بیشتر در نهادهای دولتی، سازمان های خارجی و کسب و کارهای خصوصی به کار می رود. ناظران معتقدند که قطع این اینترنت ممکن است تأثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش های مختلف افغانستان داشته باشد.
شنیدید که برخی از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان از قطع اینترنت فایبر نوری شکایت کردند. در این مورد همکار مارش و مایون گفتگوی داشته با عامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، و در آغاز در مورد اهمیت اینترنت در زندگی روزمره به ویژه در اطلاع رسانی به مردم ازش پرسیده.
اینترنت امروز به عنوان یک منبع اصلی اطلاعات به مردم مبدل شده، به خصوص به جوان ها که اکثرا به اینترنت دسترسی دارن و از اینترنت همه روزه استفاده میکنن. بیشتر جوانان در کنار دسترسی به اطلاعات و خبرها و برنامه‌های مختلف آموزشی و سرگرمی که از طریق اینترنت وصل میشه، به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن و امروزه محتوا تولید میکنن، محتوای تولید شده را میبینن، انگیزه میگیرن و در نهایتش اینترنت یک بستر بستر فراهم کرده که جوانا به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشن، بسر وقت اطلاعات و رویدادها را از هر گوشه دنیا به دست بیارن، با جهان بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کنن، از تجارب دیگرها بیاموزن، به آخرین مقالات و دستاوردهای علمی دسترسی پیدا کنن، درسه های آموزش فرهنگی، اقتصادی و حتی شغلی میتونن فرصت های تازه پیدا کنن. و در کل میتونیم بگویم که در قرن 21 اینترنت نقش محوری را در شکل دهی آگاهی و دیدگاه جوانان ایفا میکنه.
آقای عبیدی، دسترسی به اینترنت در اطلاع رسانی در زمینه های اجتماعی و سیاسی چقدر مهم است؟
دسترسی به اینترنت در اصل اطلاع رسانی یک امر خیلی مهم است. بدون اینترنت دسترسی به اطلاعات به موقع دچار مشکل میشه، بخصوص در کشورهایی که استبداد است، نظام های استبدادی ها که مثل افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات خیلی مهم پنداشته میشه، به دلیل از اینکه نظام های حاکم یا نظام های استبدادی تمام درهای اطلاع رسانی به شهروندان را در داخل افغانستان، در داخل کشور محدود می سازند. افغانستان نمونیش است که ما شما شاید هستیم. طالبان با محدودیت هایی که بالای رسانه وضع کرده، ژورنالیسم انتقادی، حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات با مشکلات خیلی جدی مواجه شده. مردم افغانستان بخصوص جوان ها بیشتر به رسانه بیرون از افغانستان وصل شدن و اطلاعات خود را بیشتر از رسانه بیرون از افغانستان دریافت میکنن، معلومات آموزشی خود را بیشتر از رسانه بیرون از افغانستان دریافت میکنن، برنامه های آموزشی و برنامه های تعلیمی را از طریق اینترنت در بیرون از افغانستان جستجو میکنن. بنابراین در چنین وضعیت من فکر میکنم که داشتن دسترسی به اینترنت خیلی مهم پنداشته میشه و نظامای استبدادی اگر تلاش هم کنن که اینترنت را محدود بسازن و حق دسترسی به اینترنت را محدود بسازن، ده ها رای دیگه وجود داره که شهروندا میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. من فکر میکنم که محدودیت بالای اینترنت به سلسله محدودیتایی است که در گذشته نظام حاکم وضع کرده و در این شکل نیست که نظام حاکم از حق دسترسی به اطلاعات حراس داره، از افکار عمومی حراس داره و به می دلیل هم است که ارزگاه محدودیت وضع میکنن تا افکار عامه را به نحو کنترل کنن. اما بر اندازه که این محدودیت ها زیاد شد و به مو اندازه در این قرن 21 و با این تکنولوژی که با این سرعت رو با پیش رفت است، جوانان افغانستان ده ها روزنه دیگر را پیدا میکنن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن، خود را آگاه بسازن، مردم خود را آگاه بسازن، سطح دانش خود را بلند ببرن، سطح آگاهی خود را بلند ببرن. در این راستا خبرنگارا نقش بسیار عمده میتونه بازی کنن، به خاطر شفافیت، به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر بلند کردن صدای مردم به گوش جهانیان. و در نهایت من فکر میکنم که اینترنت امکان از این مساعد می سازه که فعالیت های مدنی گسترش پیدا کنه، بسیج اجتماعی شکل بگیره و حرکت های عدالت خواهانه در سطح دنیا افزایش پیدا کنه و مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان به خاطر هموطنانشان دادخواهی کنند.
آقای عبیدی، اگر لطف بکنین بگوین که اگر زمینه دسترسی به اینترنت محدود و یا قطع شود، چه مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات به وجود خواهد آمد؟
حق دسترسی به اطلاعات و در کل اطلاعات رسانی آسیب جدی خواهد دید. در زمان دسترسی به اطلاعات داخل افغانستان محدود خواهد شد. خبرنگاران که از بیرون از افغانستان کار میکنند، عمدتاً کارشان از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و آنلاین است، این اطلاع رسانی از بیرون از افغانستان هم دچار مشکل خواهد شد. از لحاظ اجتماعی روابط خانواده ها با دوستا و اقاربشان در بیرون از افغانستان با مشکل جدی مواجه خواهد شد و از لحاظ فعالیت های اقتصادی هم حداقل تجارت آنلاین آسیب جدی خواهد دید. شما میفهمین که در قرن 21 یکی از پدیده هایی که خیلی رشد کرده تجارت آنلاین است و تعداد زیاد از جوانای ما شما در تجارت های آنلاین مصروف هستند. متاسفانه تجارت آنلاین هم آسیب جدی خواهد دید و از لحاظ آموزش و پرورش حق دسترسی به منابع تحقیقاتی و منابع آموزشی و منابع اطلاعاتی در سطح دنیا کمرنگ خواهد شد و جوانایی که در داخل افغانستان هستند کمتر به این منابع دسترسی خواهند داشت.
حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. فرشته نگاست و ما باز هم تشکر میکنم از این که ما را همراهی میکنین و میشنوین. جزئیات بیشتر مطالب را که در مجله خبری به شما گفتیم و داشتیم در وبسایت ما هم تعقیب کرده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. ای برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که کارشناسان صحی وقایه را برای مسئولیت نوزادان و کودکان بسیار مهم میدانند. آنها میگویند که کودکان باید به موقع و منظم در برابر بیماری های خطرناک دوران طفولیت واکسین شوند. در افغانستان وضعیت واکسین کودکان چگونه است؟ ای گزارش میشنوید.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
این نخستین جمله و پیام اساسی است که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده است. فریده، باشنده شهر کابل، که دختر 7 روزه اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده، میگوید تلاش میکند تا دخترش را بر اساس هدایت های درج شده در کارت واکسین به موقع واکسین کند.
دخترم 7 روز پیش به دنیا آمد. واکسین ها در شفاخانه برایش تطبیق شد. کارت زرد رنگ هم به من دادند که باید واکسین ها را در وقت تعیین شده انجام دهم. تلاش می کنم همه واکسین ها را به موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.
کوچه واکسین درخواست شده.
اما عاقله، باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، که 3 روز قبل نواسه‌اش در خانه متولد شده، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.
در این روز که چی مسته می شوی کور که تروس هم واکسین ورته ندی کردی.
3 روز می شود که نواسه هم به دنیا آمده، اما هنوز واکسین نکردیم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم، اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بیقرار است و گریه می کند. بعدن واکسین را انجام می دهیم.
چه واکسین ورته اوکو؟
کارمندان صحی تطبیق واکسین را برای وقایع کودکان از بیماری ها و تامین مسئولیتشان بسیار با اهمیت می دانند. دکتر اجمل پردیس، متخصص واکسیناسیون، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در شری ناروغی، نمونیا، پولیو، اجبای، دیفتیریا،
بیماری های سرخکان، نومینیا، پولیو، دیپیتریس یا سرفه، سینه بغل، بیماری های هستند که می توان از آنها با تطبیق واکسین جلوگیری کرد. بیایید به کودکانتان این هدیه را بدهید تا از این بیماری ها محفوظ بمانند.
واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
وای افزود که بر اساس معلومات موجود به زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده ها خواست تا این واکسین را بر کودکانشان تطبیق کنند. گزارش سازمان جهانی صحت WHO و کلستر صحی جهان در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. در همان زمان سازمان بین‌المللی ورلد ویژن بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است. اما تغییر نحوه کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند. 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز چنین است که مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک. این روز در سال 2019 سوی سازمان جهانی صحت WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است.